السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په ننګرهار کې د جنازې د لمانځه پر مهال چاودنې اتلس تنه وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. په روان خبري مجله کې د دې یو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. مجله د نیم ساعت په مخ خزه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل سوو کسانو شمیر اتلسو ته ورسېد. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤولان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 22,000 الوتنې کړې دي او په ایران کې ځینې ټولنیزې شبکې تړل سوې دي. د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په نننۍ چاودنې کې د وژل سوو لمونځ کوونکو شمیر اتلسو ته ورسېد. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان سوي هم دي او د مړو شمیر شایع زیات سي.
هسته مینه ولسوالۍ د پخوانی ولسوال ګلولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې چاودنې کې پر ځای شوې وه. چاودنه یې کړې وه. ښایي د شهیدانو په شمېر کې زیاتوالی راشي ځکه د څو تنو ټپیان د روغتیايي حالات نازک دی.
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست دغه حمله غندلې او ویلې دي تروریستان له تفکیک پرته د افغانستان اتباع په نښه کوي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او ویلې دي زموږ ملي امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې په میدان کې دښمن په ګونډو کړي، ځکه نو دا ناځوانه او ډارن دښمن پر ولسي وګړو د خپلې کرکې لمبې خپروي. د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلول طالبان په څو عملیاتو کې نیولي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلولو سر ګروپ و. عطاالله خوجاڼي نن په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم، یو پکې مین جوړوونکی دی چې دوی بومیانونه جوړول او څلور نورو تروریستي فعالیتونه درلوده. دا د ملي امنیت موظفین له لوري د څو بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند زیاته کړه چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو، سره رود، بیسود او بټیکوټ ولسوالیو کې ورانکار فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤولان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 22,000 الوتنې کړې دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27,000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای اجرایی
په دې موده کې 20,000 الوتنې شوې چې په دغه الوتنو کې 3,000 او 300 تنه وزن انتقال شوې. د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1,900 هوایي ضربې ورکړل شوې.
افغان امنیتي چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حملې موثرې ګڼي. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1,900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1,990 تنه نور ټپیان سوي. حفیفه معروف ازادي راډیو ته ویل
پروسه کال هم طرفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یو شت ملکیانو د وژل کېدو او 300 نورو د چپی کېدو خبر هم ورکړی وو. د ایران چارواکو د ټولنیزو شبکو مهم ویب سایټونه تړلی دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو هڅه وکړه نن د څلورمې ورځې لپاره هم په حکومت ضد مظاهرو کې سره راغونډ سي. دغه مظاهرې چې په بهیر کې تر اوسه د دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی، د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د ایران رهبرۍ ته یو جدي چلنج ګڼل کیږي. د انسټاګرام او ټیلیګرام کاروونکي نن نسي کولی دغه ټولنیزې شبکې وکاروي. دغه دواړه اپلیکیشنونه په ایرانیانو کې ډیر محبوبیت لري چې د مظاهرو لپاره د ځایونو په ټاکلو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. مظاهره چن په ایران کې د بایو پر لوړېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ژمنو پر نه پوره کېدو په غوسه دي. روحانی د بیان او غونډو د ازادۍ د تضمین ژمنه کړې وه. روحانی تر اوسه په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې د سنت پیټرزبرګ یوه محلي محکمه کې نن هغه څوک محاکمه کیږي چې د همدې ښار په یو مارکیټ کې د یوې چاودنې په شک نیول سوی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لاسو ډیر کسان ټپیان سوي وه. د روسیې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې رسنۍ نسی کولی دغه محاکمې ته ورسی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون ویل چې درې ورځې مخکې د هغې حملې په تړاو یو مشکوک کس نیولې، خو د هغه د هویت او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دغه کس ولې دا حمله تنظیم کړې وه. افراطي ډلې داعش د جمعې په ورځ په خپل خبري اجنس اعماق کې د هغې حملې مسؤلیت ومانه. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د بیزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب سوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوری پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل شوی وه چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 اتلس تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي.
ولس د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
په دې اړه د وروستیو جزئیاتو د سربیره لیو دینی عالم سره هم په همدې مسلې غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تېرې پنج شنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهند که به صورت جدی بررسی بکنند شیونگی واقعی حادثه که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونند به موقع توطئه و دستوایست خونسا بسازند.
په سیمه ایز و نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 شوې ده چې دغه 14 د ننګرهار د ولی د ویان په خبره ولستنه لکابل وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی. خدا مې روغتیا چارواکي په دغه ولایت کې بیا وایي چې 14 تنه وژل شوی دي او 14 نور ټپیان شوی دي. دا چې وروستي جزئیات په دې اړه نور څه دي موږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی او په سټډیو کې را سره دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله پردیس صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په ننګرهار کې د دغه 14 په اړه د مرګ ژوبلې په اړه البته راپورونه ډول ډول دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي د ننګرهار د اسکی مینه ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګولولي د جنازې په مراسمو د شوي 14 له امله 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د ولي وایان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن له غرمې وروسته 2:30 د بهسود ولسوالۍ د مقام خان په تیره کې شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي وویل 14 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 مواد په وسیله رامنته شوي چې د پیخې په سیمه کې له مخکې ودرول شوی وو. نوموړي زیاته کړه
د خاصکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ولولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې پر ځای شوو 14 توکو نظر کړی چې له امله 14 د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. ای د شهیدانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي د کله وروسته نو ټپیان نور په حالات نه راکړي.
خو په ورته وخت کې د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال بیا وایي چې په یاده پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویلامي په خبرولو سره دغه عمله په سختو ټکو غندلې ده. وړاندې په ویلامي کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو جمعتونو تکیه خانو فرنګي مرکزونو او لمونځ کوونکو باندې عملي کوي. د اجرایه ریاست د ویلامي له مخې تروریستان به په هیڅ ډول د بیګونه خلکو په وژلو سره خپل اهداف ته ونه رسیږي. بله پر دې
ډیره مننه اجمل تورمانو چې په ننګرهار کې د 14 پاړې قدم نوریدونکو له تاسو سره وروسي جزئیات شریکول. کول. او یو بل موضوع چې تازه په دې اړه معلومات راورسېدل چې دغه چاودنې مسؤلیت البته داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو فرهنګي مرکز حمله شوې وه چې په هغې کې هم یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا کسان ټپیان شوي چې د هغې مسؤلیت هم داعش ډلې په غاړه اخیستی و. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې ملتا سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه له یوه دیني عالم سره هم غږیږو. له نیکمرغه د دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار مفتی سمیع الله ریحان را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شو. ریحان صاحب سلام، خبرونه ته راغلی او پوښتنه مې دا کوله چې په دې وروستیو کې په مقدسو ځایونو جوماتونو تکیه خانو او دغه دینن په جنازې کې دا ډول پیښې کیږي، نو څه فکر کوئ؟ دا اهداف خو داسې نه دي چې نظامي دي وي او یا بل، ولې دغه پیښې ترسره کیږي او دغه اهداف په نښه کیږي؟ مهرباني.
پردیس صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د سلام نه بعد څوک چې نن پیښه کې یا په بل ورځې پیښه کې شهیدان شوي دي، خدای دې شهادت قبول کړي، چې څوک زخمیان دي عاجله شفا ورته غواړم. ستاسو د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې دغسې کارونه چې هر څوک کوي، دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي، دا نه دنیا اړخ لري او نه انساني اړخ لري، دا فقط او فقط وحشت دی. او هر څوک چې داسې اعمال ترسره کوي دا وحشیان دي. د دې خلکو د اسلام سره سره او کار نشته دی، د دې خلکو د قرآن سره سره او کار نشته دی. تاسو وګورئ چې په یو ملک کې، په یو وطن کې جنازې خوندي نه وي، مساجد خوندي نه وي، او مکاتب او مدارس خوندي نه وي، نو هلته به سړی ژوند څه کم وکړي؟ نو هر چا چې دغه پیښه نن کړي وي او بیا په جنازه کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د جنازو قدر وکړئ، د جنازې مانځه ته لاړ شئ، د جنازې په مانځه کې تاسو شرکت وکړئ، او بیا هلته یو څوک راځي او هغه دغسې یو انفجار کوي، او هلته لسګونه خلک په وینو باندې لتپت کوي، شهیدان کوي، زخمیان کوي، دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي. هر چا چې دا عمل کړی دی د اسلام او د قرآن د نظره دا مردود دی. الہ العالمین جل جلاله په دغسې خلکو باندې په دنیا کې لعنت ویلی دی او آخرت کې لپاره سنگین عذاب دی.
بلې، ریحان صاحب پوښتنه مې دا کوله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم یعنی په یو دینی او فرهنګي مرکز باندې ورته چاود یعنی یو چاودنه وشوه، انتحاري حمله، هغې کې هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو څه فکر کوئ چې په مقدسو اماکنو دا ډول بریدونه د خلکو په عامه اذهانو باندې څه تاثیر لرلی شي؟
د خلکو عامه اذهان دا ډېر زیات انتحاري تشخیص سره مخامخ کوي، خرابوي. دا اوس سهار کې هر څوک د خپل کوره په افغانستان کې اولو که په مرکز کې وي یا په ولایتو کې وي د کوره راوځي. هغه که زمونږ ځوانان دي، که زمونږ سپینګیري دي، که زمونږ تجاران دي، که زمونږ علما دي، که زمونږ ژورنالستان دي، هیڅوک ځان په امن کې نه شي احساسولی. دلته یو قسم د وحشت ټغر خور دی. دلته د آخرې پیښې داسې پیښې دي چې پی در پی کېږي چې سړی هېڅ په دې باندې نه پوهېږي چې څه رقم دا سړی را داخلیږي او څنګه داسې یو کار سرته رسېږي. خلک انتہائی په تشویش باندې دي. سړی مانځه ته چتلې نشي، سړی د جمعې مونځ په ډار باندې کوي، سړی یو مجلس ته سړی صحیح نشي ورتلی. دا زمونږ د دې بې کفایت حکومت، زمونږ د دې بې کفایت چارو، خصوصا زمونږ د امنیتي ملي د ریاست او زمونږ د داخله وزارت دغه ویده چارواکي چې تر څو د خوبه راپانه چېږي دغسې مسایلو جلوګیری ونه کړي، دا ملک نور هم د بحران طرف ته روان دی.
بلې، وروستۍ پوښتنه کلنډ را ته ځواب کوي چې دینی عالمانو ته مشخصا دغه عملې چې شوي دي په جنازې یا په مقدسو اماکنو باندې، دینی عالمانو ته څه کول پکار دي په دې رابطه باندې؟
د افغانستان ټولو علماو باندې غږ کوم چې خپلو کې یو بل ته د اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکوي. خپل هغه منځني اختلافات چې جزوي اختلافات دي هغه شاته کوي، او د ملک د اولیا منافعو دپاره او د افغانستان د ولس د ښه بقا دپاره او د دوی ژوند لپاره باید یو بل ته سره لاسونه ورکړي، تر څو پورې دغسې مسایل او دغسې مشکلات اسانه شي. که چیرې علما اتفاق اتحاد ونه کړي، نو دا مسله بل طرف ته روانه ده. او په زمین کې په علماو باندې غږ کوم، او په مدني ټولنو باندې، او په ټولو ځوانانو باندې چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو، راځئ ښه به دا وي چې د ملک کشتی ته نجات
ورکړو، د دغه بحران نه وباسو. بلې، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار سمیع الله ریحانو چې په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې چې د چارواکو په خبره اتلس تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، په دې اړه یې خپل نظر شریکو.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم په وی بلې امنیتی موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې خبر یا سید تیری پنځ شمې پورس په کابل کې هم په یو فرهنګي مرکز خونړی حمله وشو چې دغه حمله له کابل غنو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. نن د افغانستان مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کشفي او استخباراتي ادارو غوښتنه وشو چې دغه حمله په اړه د څېړنې وکړي او د څېړنو پایلې د دوی سره شریک کړي. په دې اړه زموږ همکار ناجی صافی ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ او بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تبیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وسیړي. ښاغلی ازدیار وویل کچېرې د داسې خونړۍ او پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروایي کېږي. دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نکیږي او استخباراتي او کشفي ادارې نشي کولای چې خپل وخت د ډول پیښو مخنیوي وکړي. لمن یو چې دا ځل په عملی توګه د قضیه ته او وکتل سي.
په کابل کې د تیرې پنځشنبې په ورځ د تبیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تیرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوونکي څنګه وتوانید چې تبیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم امنیتي ځواکونو ته د غونډې په اړه خبر ورکړل شوی، خو که بیا هم غفلت شوی وي په دې برخه کې به قانوني اقدامات وشي. نوموړي له ټولو بنسټونو وغوښتل چې د غونډو او ټولېدلو پر مهال د امنیت او خوندیتوب په هدف ځواکونو ته خبر ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له مخمنۍ خبري مجلې څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفانو باندې 1900 هوایي حملې شوې دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې په دغه هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان وای د روان مریض کال پیل راهیسې افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شعیب پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده. هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل سوي او وسایط او کلک سنګرونه هم له منځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په څومره شمېر کې وسلوال مخالفانو ته مرژوبله وکړي، نوموړي په دې اړه جزئیات ور نه کړل. ښاغلی پیلوټ وایي افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کلن پلان لمخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ ته سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډېر سوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آریز ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقینا په دې ورستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او رات تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي د پاره یو ښه زیر.
د دفاع وزارت پوینه تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1.5 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او دغه هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال و امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوب له امله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وای د جګړې په ډګرونو کې د ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم یو اقتصادي موضوع د هریک په نوم سیړنی زړلوی د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمې خلک له زیانونو هم نه خبره ساتل شوې دي. د غیډلې د یک شنبه په ورځ له حکومت او خپل چې په دې اړه خلکو ته ځکه مه پوهاوی ورکړي چې کدوی نشي کولای خلک مخنیوي وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم قانونو ته د متوجه نه قانونه کیندونو ګواښ تاییدوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د هریک په نوم څیړنیز ډلوی د افغانستان قانون په داس حال کې په نه قانون ډول کیندل کیږي چې خلک یې له زیانونو نه دي خبرونه یې هم کارکونکي د لازم او اقتصادي روغتیايي او نورو حقوقو څخه برخمند دي. د غډل چې د افغانستان د قانونو په اړه شپږ څیړنې کړي وای کده افغانستان قانون په قانوني او مسلکي ډول وکیندل شي بل شک چې دغه هیواد ځان بسیاین په لوري بيول شي. د هریک په نوم د څیړنیز عدالت غوښتونکو ډلې مشر عطا الله تا د یک شنبه پرځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل کچیر د افغانستان خلک په یاد ډول د قانونو کیندنې له زیانونو خبر شي په خپل سیمو کې به مخنیوي وکړي.
افغانستان مادن د ډیر زیات مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا ده چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغه دا استخراج کوي. متاسفانه چې ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي، ترڅو هغه د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج باندې شي.
خغلی آتا وایي کده خلکو د پوهاوی لپاره د ځوانانو خزو او مشرانو کمیټې رامنځته شي تر ډیره به د قانونو د ناقانونه کیندنې مخنیوي شوی وي. د دغه ډلې په باور د قانونو د سمې قانوني او مسلکي کیندنې په هدف په کار ده چې د ټولنې تصدی او دولت ترمنځ د همکارۍ یو ګټ تړون رامنځته شي. د یادونه د افغانستان د قانون او طبي سرچینو په اړه کوم چې د ځینو سرویګانو لمخي اندازې تریلیونو ډالرو ته رسیږي، ل دې وړاندې هم بیلابیل اندېښنې مطرح شوې دي. د راپورونو لمخي د افغانستان د طبي سرچینو عایدات چې د دغه هیواد عامه شتمني ګڼل کیږي، دا وخت د سیمې زورواکو، قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم په قانون ډول د قانونو کیندنه تاییدوي، خو یې تازه د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړه تر رسیدلې چې دغه چارې د په دا بل هر ممکن لارو استفاده وشي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی ازادي رادیو ته ویل
موضوع دا ده چې لدی ورسته بټول هغه مسائل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسره مرسته کوي، موږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډیره بنیادی مسله دا ده چې په دې ورستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد باندې چې لدی ورسته بټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم چې موږ چې غیر قانوني استخراج کیږي دا غیر نیوی لپاره په یو تدویر باندې بحث شوې ده.
د وی د قانون وزارت له 1500 تر 2000 پورې داسې سیمه تاییدوي چې یا خو پکې په ناقانونه ډول د قانونو کیندنه کیږي او یا هم له ګواښ سره مخ دي. پولیسي جرګه کې د قانون او چاپریال ساتنې کمیشن غړي سایره شریف چې د هریک په نوم د څېړنیز ډلې اندېښنې تاییدوي وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکی است. په خوست کې مدني فعالان او رون اندي وایي چې په یاد ولایت کې د خارڅ خدباندې سیمو کې د جرګو خونو او د کانفرنسونو تلارونو ته اړتیا ده. دوی همدې اړتیا ته په کتو زیاتوي کچېرې ځینو مهمو دولتي ادارو لپاره د جرګو او غونډو تلارونه جوړ شي، لیوي خو به غونډو ته متوجه امنیتي غوښنه لګ او بل پلوه به حکومت د لمانځ خونډو په اړه په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راشي. په دې اړه کولای شي سیلی راپورز موږ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې وګوري او وای وري.
ازادي رادیو ته وګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم له سیمه څخه یو موضوع د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړیدو لامل د اعتراض لپاره په مختلفو خارونو کې لارو سرکونو ته راوتلی وو خبرداري ورکړی چې له قانون د سرغړونې بیه به پرې کړي. رپورټونه وایي چې د ایران په ختیځ خار دورترود کې دوه اعتراض کوونکو د مظاهرو ضد پولیسو د ډزو له امله وژل شوي دي. دا موضوع زمون همکار فرشتې جلالزی تعقیب کړي او په سټوډیو کې دا جلالزی صاحب مهرباني
و حدیث پردیس دغه ورستی خبر چې د ایران څخه را رسیدلې دا دی چې حکومت نن د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو دوه ډیر مشهور سایټونه چې زیات ایرانیان په ایران کې کار ورڅخه اخلي بند کړل. د دې هدف دا و چې تراس کوونکې ونه کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته د سبا لپاره اعتراضي غونډې او جلسې تنظیم کړي. په ایران کې خلکو چې پر انستګرام او ټلګرام فعالیت لري ویلي چې دواړه انټرنیټي سایټونه له کار لویدلې دي. انستګرام او ټلګرام په ایرانیانو کې ډیر مشهور دي. په ایران کې د پر ټلګرام یوازې پر ټلګرام د صدای مردم برخه 1,300,000 غړي لري چې په ایران کې د پوزیشن یو ډیر لوی چینل یا دغه یو ځای ګڼل کیږي چې د اپوزیشن زیات غړي پکې یو ځای فعال دي. په ایران کې د وروستیو رپورټونو پر اساس د حکومت پر ضد په پراخو اعتراضونو کې دوه تنه د مظاهرو ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي او د ایران په زیاتو ښارونو کې د یو شمېر خلکو د نیول کېدو خبر هم ورکړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د نیول کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی او پر ټویټر باندې یې لیکلي چې پر ټویټر یې د ایران رژیم ته ګواښ کړی او لیکلي دي چې نړۍ ورته ګوري. په تهران کې د روان تشدد یو عیني شاهد نن د ازادي اروپا د ایران برخې ته ویلي چې امنیتي ځواکونه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د تهران پوهنتون مخ کې راغونډ سي. د عیني شاهد ویلي چې د تهران پوهنتون مخ ته یو شمېر بسیجی محصلان د حکومت په پلوي غونډه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلین خبرداري ورکړي چې تراس کوونکې چې ناکراری جوړوي او قانون تر شولاندې کوي هغوی به د خپلو اعمالو مسؤلان وي او بیا به یې پریکړي. اوریدونکو ته د یادونې وړ بولم چې په ایران کې د پنجشنبې په ورځ په مشهد ښار کې د خلکو یو شمېر خلکو د نرخونو د لوړېدو پر ضد د شکایت لپاره اعتراضي جلسه کړې وه، غونډه کړې وه چې د دې اعتراض لړۍ پراخه سوه نورو ښارونو لکه قم، اهواز، کرمانشاه، نیشابور او بلاخره تر تهران ورسېده. د آزادی اروپا آزادی راډیو د فارسی برخې خبریال نیوشا بقراتی آزادی راډیو ته وویل چې اعتراضونه په پیل کې د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شوی و خو ظاهرا داسې معلومیږي چې نور ډلې ورګډې سوي دي او اوس د حکومت او رژیم پر ضد ژغونه پکې اوریدل کیږي.
بله ډیره مننه قدم نوریدونکو فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. او اوس هم دا یې پوهېدی له لړۍ څخه اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه غوښتې. دا چې ولې زموږ همکار اسمت ساروان په اړه معلومات راټول کړي دي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیر بیا آیفون 8 او 10 لرایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 8 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $940 بازار ته راووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کار راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بلې قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو نننې خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. موږ همکار احمد هانایش سټډیو ته راغلی. هانایش صاحب مهرباني.
سلامت شه.
تشکر از شما خسته نباشین. بله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید.